په پېښور کې د سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې زه عبدالحی کاکړ په دې هیله درته سلامونه وایم چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په امریکا کې د ترګری په تور د یو پاکستانی نیونه د قبایلي سیمې باجوړ څخه د طالبان لخوا د یرغمل سوو ماشومانو په اړه د سوو هلو ځلو تازه حال. په کورمه کې د تشدد د بیا پیلېدلو وجې او د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. په پای کې اونیس پروګرام د بخت ستوري درته اورو. په پایله له خبرونو کوو ویونکی پامیر ساحل.
لکه څنګه چې مو اوریدل په باجوړ کې شوی جرګې د په باجوړ کې جوړې شوی جرګې د تختولو شوی او ډیر شو ماشومانو د خوشی کولو هلې ځلې پیل کړې دي. په امریکا کې یو پاکستانی د وسلوال ډلې لشکر طیبه سره د بلاتړ په تور نیول شوی او ملګرو ملتونو د ترکیې او اسرائیل پر ډیپلوماټیک کړکیچ د خفګان څرګندونه کړې ده. بشپړ خبرونه د قبایلی سیمه باجوړ مشران هڅه کوي چې د افغانستان په کونړ کې ارغمال شوی ماشومان را خوشی کړي. په سیمه کې وکاس د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې د مشرانو جرګې له طالبانو سره خبرې اترې د پاره تیاری کړې دي، خو د ماشومانو پر اخلاصولو کې په سمدستي توګه تر اوسه پرمختګ نه دی شوی. دا کس په خپل هم د جرګې غړی دی. د مشال راډیو د خبريال له وینا سره سم تیر ورځ له باجوړ د اختر د میلې لپاره تللي دیرش ماشومان په کونړ کې وسلوالو وتښتول. دا ماشومان د باجوړ د ماموندو د سیمې دي. په پاکستان کې زیږیدلی یو کس د امریکا له پلازمینې واشنگټن سره نږدې نیول شوی او امریکایي چارواکو د لشکر طیبه له وسلوالې ډلې سره د ملاتړ په تور تورن کړی دی. امریکایي څارنوالان وایي زبیر احمد د 2010 زیږیز کال په سپتمبر کې پر یوټیوب یو ویډیو خپره کړه چې پروپیګنډا پکې شوې وه د لشکر طیبه او په ملاتړ کې ودا پروپیګنډا. څارنوالان وایي تر هغې وروسته له ده چې پلټونکو پوښتنې وکړې نو د درواغ وویل چې ویډیو له ده پورې مربوطه نه ده. زبیر احمد څلرویشت کلن دی او په شمالي ورجینیا کې اوسي. کچیرې دا تور پر ثبات شو چې یوې بهرنۍ ترهګرې ډلې ته یې مادي ملاتړ ورکړی دی نو تر درویشتو کالونو د بند سزا ورته اورېدل کېدی شي. لشکر طیبه د هند ضد وسلواله ډله ده چې په 2001 زیږیز کال کې امریکا د بهرنۍ ترهګر تنظیم په توګه نومولې وه. امریکایي پلټون کې وایي تفتیش ښیي چې زبیر احمد په پاکستان کې اوسېده نو له لشکر طیبه یې هدایت او روزنه ترلاسه کوله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي د ترکیې او اسرائیل ترمنځ پر منځته شوي ډیپلوماټیکي کړکیچ د ژور خفګان څرګندونه کوي. دا کړکیچ د ملګرو ملتونو د هغه رپورټ په اساس رامنځته شوی چې پکې ویل شوي اسرائیل د غزې تړانګې ته د ترکیې پر مرستندویه کښتیو په برید کې زیات قوت کارولی و. په دې پیښه کې 9 ترکان وژل شوي ول. د جمعې پر ورځ ترکیې له انقرې د اسرائیل سفیر وایسته او له دې هیواد سره یې پوځي همکاري وځنډوله. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند په دې د بان کی مون د خفګان خودنه وکړه.
Well, the Secretary General's idea was to help bring these two countries back together again.
دا وای د عمومي منشي فکر دا و چې دا دواړه هیوادونه بیا سره یو ځای کړي او هغه به دي سخت خپه دي چې زیر رپورت لکوله دا ممکن نشو. لکه تاسو ته چې معلومه ده بان کی مون په سفر کې دی، زه فکر کوم هغه به وخت اړتیا ولري چې رپورت ولولي، بیا پر لنور چارواکو سره خبرې وکړي او بیا د راتلونکو ګامونو لپاره پریکړه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې خپه ده چې دواړه هیوادونه د خپلو اختلافاتو پای ته پرسولو کې ندی بریالي شوي. د لیبیا د عبوري شورا مشر مصطفی جلیل ویلي د تحریک مشرتابه پلان لري چې په راتلونکي اونۍ کې ترابلس ته انتقال شي. د معمر قذافي تر لرې کولو وروسته پلازمینه اوس د ثبات په لور روانه ده. دا خبره مصطفی جلیل په بنغازي کې کړې ده. مصطفی جلیل وایي که خدای وغواړي موږ به راتلونکې اونۍ ترابلس ته ورشو، خو موږ باید خپلې نیکې هیلې د بنغازي اوسیدونکو، د بنغازي یاغیانو او د بنغازي د ازادۍ څلورلارې ته وښیو چې د نړیوالو رسنیو میلمه پالنه وکړه چې د خدای پر رحم په هغې بریا کې یې مهمه ونډه لرلې چې موږ ترلاسه کړه. بنغازي له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د معمر قذافي د 240 کلنې واکمنۍ پر ضد د غورځنګ مرکز و. لنډمهاله مشرتابه دا ژمنه هم کړې ده چې د لیبیایي مشرانو لپاره به د شاوخوا یو نیم کال دننه ډیموکراټیکي انتخابات کوي. دا د هغه بهیر برخه ده چې تر مخ یې نوی آئین او ټولپوښتنه یا ریفرنډم کیږي. دا اعلانونه د جمعې په ورځ شوي دي. اروپای ټولنه په دې سلا شوې ده چې پر شام بندیزونه پراخ کړي او له دې هېواده پر درآمدونکو تیلو بندیز ولګوي. په شام کې پر حکومت ضد مظاهرو مسلسل بریدونه روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر د 11مې د ترهګری بریدونو د 10مې کالیزې پر مهال د نړۍ کې د سفر د تړلي خطرونو په اړه خبرداري ورکړې ده. وزارت پر امریکایانو غږ کړی دی چې له هیواده د باندې د سفر کولو پر مهال دی بیدار اوسي. وزارت ویلي د بریدونو په اړه څه خاص ګواښونه نه دي ترلاسه کړي، خو القاعده او د دې ملګري د بریدونو کولو د ارادې او صلاحیت ښودنه کوي. د کوسوو په پلازمینه پرستینا کې د جمعې په ورځ شاوخوا 1000 کسانو مظاهره کړې ده چې پکې دوی غوښتنه کوله چې د نوي جماعت لپاره د ځای ورته ورکړل شي. مظاهره ته د وینا پر مهال یو فعال فواد رامقي ویلي د مسلمانانو صبر نور پای ته رسیدو دی. د وای موږ نن دلته د خبرداري لپاره مظاهره تر غون شوی وو چې سیاستوالو ته وایو چې په سیاسي ډول دی له اخلاقیاتو کار واخلي او یا به بیا دوی د نتیجو ذمہوار پخپله وي. مذهبي چارواکي وایي د خلک غواړي یو زیات مرکزی او لوی جماعت جوړ کړي چې په ښار کې زیاتېدونکي مطالبې پوره کړي. نه خبرونه پای
خبرونه مولا پامیر ساحل زخه اوریدل په خبرونه کې دا ریپورتونه درته لرو. د قبایلی سیمې باجوړ مشران د طالبانو څخه د تشتول سو ماشومانو په اړه د هلې ځلې کوي. په امریکا کې د ترګری په تور یو پاکستانی وګړی نیول شوی دی. په قبایلی سیمه کورم کې یو ځل بیا تشدد پیل شوی. په سیمه کې له کلونو راهیسې روانه جګړه یو شمېر وجې لري، خو چارواکي نورې څه وجې په ګوته کوي. یو څېړونکی وایي
د افیشل رپورټ مطابق په دې کې د کوم جنگ روان دی، هغه کې د ایران مداخله او د سعودي عرب مداخله چې دی هغه سره کېدل نه شي په دې علاقې کې. دنه
د پاکستان ځینې کارپوهان د افغانستان د بګرام په جیل کې د بندو پاکستانی بندیانو د راخوشې کولو هڅې تیز کړي، خو خپل حکومت د خپلو شهریانو د خلاصولو لپاره څه کوي؟
علاوه د دې یو آسیا صدیقي خو چې د نور بندیان دي شوي چې کوم پاکستانی حکومت له طرفه کوم حل ځلې دي لپاره شوي.
د دې ترڅنګ د امریکا او پاکستان اړیکې په تاجکستان کې د پاکستان په ګډون د څلورو هیوادونو د سرمشریزي د پای اعلامیه نړیوال او پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه روانه د رواني غړي برخه ده. 19 پروګرام د بختر ستوري د روانه پرونه پای ته رسوي. لمشال سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل ریپورت. د قبایلی سیمې باجوړ ایجنسی مشران هلې ځلې کوي چې د طالبانو لخوا يرغمل سوي شاوخوا 10 ماشومان را خلاص کړي. دا ماشومان تیر ورځ د پاکستان او افغانستان پر پوله د اختر د خوشحالۍ د لمانځلو لپاره تللي چې د طالبانو لخوا يرغمل سو. په دې اړه مو څه شیبې وړاندې تازه حال د مشال له همکار شانواز ترګزي پښتلی و، نو هغه راته وویل
دغه پرون چې کوم ماشومان کګه سر چې کوم د پاکستان او د افغانستان تقسیمي کړې پر غاړه د باجوړ سیمه ده، هغه تختو سیمه په هغه کې بیا چې پورې وروسته ما پښتنه وکړلې دغه ځای ځایونه سره، نو ځایونه سره په یو داسې تن هم راغلی ملاو شو جرګه کې شامل دی. په هغه لږ دغه مازرت کو چې راغه دغه نوم فلم په میډیا را نشي، ځکه چې دا جرګه افغانستان ته تللې نه ده، کونړ ته تللې نه ده. هغه دغه یو پریشانۍ لکه څرګندونه چې ګنې هغه کې جرګه کوي یا مذاکرات کوي، نو دا به څنګه کوي او چا سره به کوي، ځکه چې دا حکومت څخه باندې ماشومان نیول شوی نه دي. خو خواږې څومره پورته ویلې جرګه له اوسه پورته نه ده کونړ افغانستان سیمې ته، او هغه وی چې را جرګه برابر کړی ده، خو دا غلط وخت کې بلار شي. دا غیر هم ویل نو چې دا جرګه د پولیټیکل انتظام یو دغه نه لور به جوړ کوم سیاسي جماعتونه دی، بیا د مامون قام د مشرانو دی دا ماشومان تعلق چې کوم دیغه په باجوړ جنسي کې د مامون دو سره ولاړ وي چې د مامون نو مشران په دغه جرګه کې ډېر شامل دي. خو دا غیر هم دا کوشش چې څومره پورې دا ماشومان جون ته نقصان ونه رسیږي، او هغه زر تر زر کونړ
شانواز خان دغه یو معلومات تو چې آیا دغه دیش ماشومان سینه ولسوی دی یا يرغمل سوی دی، دا آیا د پاکستان طالبانو نه ولیدی که د افغانستان طالبان دی؟
وی پرم خو چې سو پر موږ راځي خبرې شي د خلکو سره، یانن هم شي دی نو هغه دغه څه نه خبر کنه ولې چې به شي هغه ته دغه سیده معلومات نه وو چانه ولې فقې دغه یو دغه چې یو کېږي چې د اپریشن لوځي کوم د باجوړ جنسي ما او کوان طالبان پورې غاړه وختلې دی یا دغه پرې خلې دی، نو هغه دغه څنګه سوچ چې کوم کېږي چې د باجوړ جنسي او کوان طالبان کوم په ضد باندې چې دغه د باجوړ جنسي د لابل قانون او لخرې کړو او لخرې جوړ کړو او د حکومت سره مرستې کړو، دا هغه په ضد باندې د ماشومان نیولې، نو هغه خو لا تر دې د ما د باجوړ جنسي د ولې سره مشرانو دا به سي برابر راست چې چا باندې تور نشو لګولې.
دا و شانواز ترکزی چې په باجوړ کې د هغو ماشومانو دیرش ماشومانو پاړه باندې تازه حال راکوي چې په افغانستان په کونړ کې د طالبان لخوا يرغمل شوی دی. امریکایي چارواکي وایي د ترګری په تورې د زبیر احمد په نوم یو کس نیولی دی چې په پاکستان کې زیږیدلی و. پر دې کس تور دی چې په پاکستان کې له یوې وسلوالې ډلې سره مرسته کوله. رایټرز خبري اجانس وایي چې زبیر د لشکر طیبه لخوا روزنه هم ترلاسه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د امریکا د پلټونو د فدرالي ادارې اف بي آی پر ویب پاڼې په خپور شوي یو بیان کې لیکل شوي، څلرش کالن زبیر احمد د ورجینیا عدالت د وورډ بریج اوسیدونکی دی او د جمعې په ورځ نیول شوی دی. اف بي آی لیکي پر نوموړي تور دی چې د ترهګر تنظیم په توګه د نومول شوي لشکر طیبه د ملاتړ لپاره یې شیان مهیا کول. پر زبیر دویم تور دا دی چې چارواکو ته یې غلط بیانونه ورکول. په 2001 زیږیز کال کې امریکا لشکر طیبه د بهرني ترهګر تنظیم په توګه نومولې وه. رویټرز خبري ایجنسی لیکي پر زبیر احمد تور دی چې د 2010 زیږیز کال په سپتمبر کې پر یوټیوب ویب پاڼې یو ویډیو خپره کړې وه چې د لشکر طیبه د ملاتړ پروپاګاندا پکې شوې وه. اف بی آی وایي پر زبیر تور دی چې د لشکر طیبه له خوا یې دا ویډیو تر هغې وروسته خپره کړه چې د طلحه په نوم له یو کس سره یې خبرې کړې وې. اف بی آی وایي په یوې بلې مکالمې کې زبیر د دې کس نوم طلحه سعید واخیست. طلحه سعید د لشکر طیبه د مشر حافظ محمد سعید زوی دی. پر زبیر تور دی چې په دې خبرو کې د تصویرونو، موسیقي او ویډیو په اړه خبرې کړې وې چې پر یوټیوب یې خپرول غوښتل. د امریکا د پلټنو فدرالي اداره اف بی آی وایي په دې ویډیو کې د حافظ سعید د زنو نام نهاد جهادي شهیدانو او هغو ګاډو انځورونه ول چې په بارودي موادو الوزول شوي ول. پر زبیر دا هم تور دی چې د 2010 زیږیز کال په اکتوبر کې له طلحه سره بیا اړیکه ټینګ کړ او له هغه هدایت ترلاسه کړ او بیا یې پر هماغې پخوانی ویډیو کې بدلون راوست او د 2010 زیږیز کال د اکتوبر په 14 یې خپره کړه. تر دې وروسته اف بی آی له زبیر سره خبرې وکړې او هغه له دې انکار وکړ چې په دې ویډیو کې لاس لري. کچېرې پر زبیر احمد دا تورونه ثابت شي نو دته د ترهګرې ډلې لپاره د شیانو پیدا کولو او ملاتړ په تور د 15 کالونو او د ترهګرۍ د پلټنو پر مهال د غلطو بیانونو په ورکولو د 2 کالونو د بند سزا اورول کېدای شي. رویټرز خبري ایجنس لیکي لشکر طیبه د هند ضد وسلواله ډله ده. پر دې ډلې تور دی چې په 2008 زیږیز کال کې د ممبئی ترهګر بریدونه ترسره کړي ول چې پکې 168 کسان وژل شوي ول.
د امریکای چارواکو لخوا د یو پاکستانی زبیر احمد د نیولو په اړه مم رپورټ اوریدي چې پامیر ساحل درته وړاندې کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوس هم د قبایلی سیمې پر لور. قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې یو ځل بیا د تشدد لړۍ پیل شوې ده او په تیرو څو ورځو کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې شیعهګان او سنیان دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ تیره میاشت په ایجنسی کې پوځي اپریشن ختم کړی و. د بوس په وینا دوی سیمه له اورپکو پاکه کړې او خپل هدفونه ترلاسه کړي دي. که داسې وي نو بیا آیا ولې یو ځل بیا د وژنو لړۍ پیل شوې ده؟ هم د دې پوښتنې ځواب مجید بابر په دې رپورټ کې لټوي.
د کورمې قبایلی سیمې نه یوارې بیا راپورونه دي چې په تیرو څو هفتو کې د مسافرو په ګاډو د ډزو او په بمي چاودنو کې تر دا مهال د 40 نه زیات کسان وژل شوي دي چې پکې د دغه سیمې د شیعه او سنی فرقې ګډ خلک شامل دي. د دې نه علاوه د پېښور او پاړه چنار د لوی لارې د بندي اسلام له خلک اوس د افغانستان د لارې تګ راتګ کوي او د روانې میاشتې په 15 نیټه د پاک افغان پولیس سره نږدې سیمې سامان کانینه د پاړه چنار تختول شوي. د یو ښځې په شمول د شپږو کسانو مړي هم د جاني خېلو سیمه کې موندل شوې دي. د پاړه چنار او د بری کورمې زیاتره خلک د لوی لارې د بندې اسلام له د افغانستان د لارې سفرونه کوي. د راپورونو تر مخه د 1300 کلونو راهیسې په کورمې کې د تاوتریخوالي او اخوټب د واقعیاتو له امله 3500 خلک وژل شوې دي. د دغې خونړۍ شخړې له هوارې لپاره یو شمېر جرګې هم شوې دي. د کورمې د شخړې د هوارې لپاره د لوی جرګې مشر وارث خان افریدی وایي چې د کورمې شخړه فرقه ایزه نه ده او د دې په شا هغه ترهګر دي چې نه شیعهګان دي او نه سنیان، خو په بې امنۍ کې یې خیر وي او هغه د غلطه بی امنی غواړي.
نو راو شې سونی جګړه غوڼه چې وایي چې را شې سونی جګړه ا دواړه خبرو چې د علی تشی په علی سنت باندې خپکی وله سنت والا په علی تشی وله ډېر خپکی او د علی تشی وله نه ځات په تکلیف کې علی سنت والا غریبانو نه هغه دي خو به وسیلو بشری او رئیس کې سمغه نشته. خو له کوم حکومت چې مرسته مرګیتیا کوي نو د حکومت تم مرسته مرګیتیا قومونه تعاون کوي او ان شاء الله چې قومونه سره تعاون کوي نو حکومت د خبرو چې هغه کوي هغه غریبون دي چې خلکو له تحفظ ورکوي.
خود ملک وارث خان افریدی سره خبریال او سیډونکو افتخار فردوس نه دی متفق. دی وای چې په کورم کې د دغه روانې شخړې جړه فرقیز نه ده، نو بیا ولې یو رس شیاګان او بل رس سنیان په نخ کېږي او وجلې کېږي؟ او دې سره سره افتخار فردوس دا هم وای چې په کورم کې نه یوازې دا چې سنی وسلوالې ډلې دي، بلکې شیا وسلوالې ډلې هم شتون لري.
دا هم اوس پټه خبره باندې نشته. کلم چې موږ یعنی تلی وو کورم طرف ته، او یعنی پاکستان فوج ځان سره بوتلی یا فرنټیر کور ځان سره بوتلی، چې کله آفیشل بریفنګ ورکړل شوی دي، هغه کې صرف سنی آرګنایزیشن هغه نه دي یاد کړي، بلکې حیدری طالبان هم یاد کړي دي. او دغه رنګ دغه یو پروکسی وار دی، یعنی یو جنگ دی په دې کې چې کوم کسان جنگ لري کیږي. د آفیشل رپورټ مطابق په دې کې چې کوم جنگ روان دی، هغه کې د ایران مداخلت او د سعودي عرب مداخلت چې دی، هغه سره کېدلی نه شي په دې علاقه کې دننه، ځکه چې دې کې کوم تنظیمونه چې دی هغه فنکشنل دي. خامخا آفیشل رپورټ مطابق چې دا راتلی شي، ریفنډنګ هم په دې علاقو نه کیږي، ځکه په کورم کې چې امن راوستو لپاره خامخا چې کوم مذهبي فرقواریت دی او چې کوم نسلي فسادات چې په دې علاقه کې روان دي، دغه د منډولو لپاره ټول کې اهم دغه دا دی چې هغه خلکو سوراخ چې دی حکومت ولګیا او هغه ولټوي چې کوم دي د فاینانسینګ کوي.
د رواني میاشتې په 13 نیټه د پوه سر لښکر جنرال اشفاق پرویز کیانی کورمې ته تللی وو او په رسمي توګه د کورمې د پوځي عملیاتو د کامیابۍ او د ختمولو اعلان کړی وو، او دا یې ډېر په فخر ویلو چې دغه سیمې اوس د ترهګرو نه صفا کړې شوې دي. په دې اړه د پوځ د مطبوعاتو د ادارې ویان میجر جنرال اطهر عباس وایي چې پوځ چرې هم دا نه دي ویلي چې دغه سیمې د ترهګرو نه بیخي صفا کړې شوې دي، او زیاتوي چې هدفي عملیات مخکې هم کېدل او بیا به هم کېږي.
د ماموزه سیمه لا پاتې ده، دغه سیمه په اورګزو کې ده. د دې نه علاوه چې کوم لوی هدفونه وو لکه د ترګرو ترمنځ رابطه ختمول او لویه لاره پرانستل، تګ راتګ خو اوس هم خلک په قافلو کې کوي او د حفاظت لپاره ورسره پوز بدرګوي. د کورمې د عملیاتو لوی هدفونه دا وو چې د ولیداد او مناټو اوچتې مورچې د ترګرو نه خالي کړي شي، نو هغه کار وشو. د مندانه سیمه هم زمونږ لاسو ته راغلې ده. دغه ټولې سیمو کې ترګرو پر ځایونه جوړ کړي وو، هغه مو ختم کړ او همدغه د ترګرو مهم ځایونه وو.
مناټو ټاپ ته ځکه چې انہوں نے گڑھ بنائے ہوئے تھے اپنے، وہ خالی کرا دیا گیا ہے اور وہ ہی اصل ان کا ہب تھا ٹیررسٹ کا.
کده کورمه د شخړې عملونه هر سوي خدا د ریاست دی مواري وي چې د خپل لس د ځان او د مال امنیت یقیني کړی.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي، چې سزي موارد حکومت شي صد عوامو شنو له بل مسائل باندې
خبره سیده.
خدای یقیني نه راچې د نن کوم حالات او دی دا حالات به سبا د پاره نه مي.
ما ماس شرکت له سوشل ورک کی 2007 کې او د پیل حل زبې روزګار هم څه کار مي نشته او صبر.
دغه پروگرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدل شي.
په داسې حال کې چې امریکا د 11 سپتمبر لسمه کلیزې لمانځلو تیاری کوي، د ترګریزه جګړې ژور اثرات اوس هم د پاکستان د پښتنو په علاقو او افغانستان کې تر سترګو کېږي. د نورو اثراتو تر څنګ اوس هم یو شمېر پاکستانیان د ترګری په تور د امریکا تر انتظام لاندې د افغانستان د بګرام په زندان کې بندي. د پاکستان قانون پوهان د دوی د خوشي کولو هڅه کوي خو لا کامیاب شوي نه دي. په دې اړه د فرانس خبري اژانس جوړ کړی رپورټ واوري. فرانس خبری اژانس اے ایف پی په ریپورت کې له قبایلی علاقو سره تعلق لرونکو 19 کلن حمید الله او 28 کلن ایمل خان ذکر کوي چې څو کال وړاندې نیول شوي، خو د دوی کورنۍ نه پوهیږي چې څنګه د امریکا تر انتظام لاندې د بګرام جیل ته ورسول شو. د حمید الله پلار د زوی په اړه د خپل خفګان د څرګندولو په ترڅ کې وایي چې کله خرو څښو او یا بل څه کوو نو سترګو ته مو حمید الله ودرېږي. د زیاتوي کله چې څوک مړ سي نو له وخت سره هغه هیر سي، خو چې کله څوک ورک وي نو نسي هیرېدلای. اژانس وایي چې د بشري حقوقو فعالین د بګرام جیل ته هیر سوی ګونټنامو نومور کوي. دوی وایي چې بې د ستوره او بندیان د قانون ته لراسرسي زخليري ساتل یو غیر انساني کار دی. مشال ریډیو د دې بندیان لپاره د قانوني جګړې کوونکو ادارو سره کار کوونکو ادریس خټک زخه پښتلی چې په دې موضوع باندې د تحقیق وروسته د دې پاکستانی بندیانو د ګناګاری پاړه د کومې نتیجې ته رسیدلې دي. نو هغه وویل
په دې کې دا څه وایم چې یو خدای چې دا څنګه دا خلک عدالت ته کله راوستي شي نه دي، دوی ته دا حق ورکړل شوی نه دی چې دا د خپل باندې لګېدلی تور صفائی دے پارا وکیل استعمال کی اور وکیل پر مرتبہ نظام صفا کی نو دا سلسلہ خو ندشوی اور چونکہ دا واقعہ ندشوی نو مجھ دا دیر گرانہ دا وینا چھ آیا دا خلق بے گناہ دی او کو ندی پاتے شلا یہی فامیل دی وینا خبرانو یقیناً چھ یوم فامیل ماتا دا سے ندش کارا شوی چھ چادانی ویلی چھ اگا دے اگا یہ چکم اخپل دے چکم بندیوان دے اگا گن گناہ دار دے
خو فرانس خبری آژانس د امریکای پوځ حواله ورکوي چې وایي د سختریزه اورپکو لپاره دا جیل ډیر اړین دی. دوی زیاتوي چې د پوځ خفیه عدالت چې ورته ډیټینیز ریویو بورډ ویل کیږي دغو بندیانو ته مناسبه قانوني مرسته ورکوي. د امریکا د پوځ میډیا آفیسر ریک چیرنسرز وایي چې دا د امنیت او پوځي اړتیاو خبره ده چې نړیوال قانون جایزه ګرځوي. که څه هم د امیدلا وکیلان تور لګوي چې دی پاکستانی چارواکو نیولی او امریکا ته سپارلی دی. د دې کیس د لاهور په عدالت کې دی خو د پاکستان حکومت لا تر اوسه دا ځواب نه دی ورکړی چې آیا دوی سپارلی وو او کنه. خو چیرنسرز انکار کوي چې یو هم بندي په پردي خاوره نه دی نیول شوی. د جسټس پروجیکټ آف پاکستان نومي غیر حکومتي اداره چې د پاکستاني بندیانو قانوني جګړه کوي د دې ادارې یو قانون پوه سارا بلال خبري آژانس ویلي چې په بګرام جیل کې چې له بندیانو سره کوم غیر انساني سلوک کیږي هغه د ګونټانامو زندان د لومړیو ورځو یادونه کوي. د دې په وینا دوی غواړي د خبره را سربېره کړي چې آیا د بندیانو بګرام ته په لیږلو کې د پاکستان حکومت لاس دی او یا بیا آیا لږ تر لږه له امریکا سره معلومات شریکوي کنه. هم دې ته ورته پوښتنه مو له ادریس خټک زخه وکړه چې آیا د پاکستان حکومت د خپلو شهریانو د خلاصون په اړه کله هم څه هڅه کړې ده؟ نو د هغه جواب وو
علاوه د یو آفیا صدیقی چې کوم یو پاکستانی خدمتدار چې کوم ملک کې په افغانستان کې نیول شوی وو او بیا وینا دا و چې دا بګرام کې بند وا د دې په حواله باندې یقینا چې پاکستان نه صرف ریاست بلکې عوامو هم چې دینو هغه لپاره آواز پورته کړی دی. خو تر څو پورې چې دا نور بندیان دي نو ما نه دی یقین چې تر څو پورې ما خو کم از کم د نظر نه دی تیر شوي چې کوم پاکستانی حکومت دی طرفه کوم هلې ځلې دې لپاره شوي یا دې لپاره کوم بیانات راغلي وي یا
AFP د سره صلیب د نړیوال سازمان انټرنیشنل کمیټي آف ریډ کراس لخلې وای چې دا وخت د پروان په جیل کې اتلس پاکستانی وګړي بندي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
لیکوالانو پیټر برګن او مایکل مازر د امریکایي ټي وي چینل سی ان ان پر ویب سټ په خپل یو مقاله کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د خراب اړیکو د سمولو لپاره وړاندیزونه کړې دي. د دوی په وینا عملی سي نو دا به د دواړو هیوادونو اوږدمهاله ګټو لپاره ډیر شوي. بشرګاش غواش د مقاله لوستي او غټه کې په دې ریپورت کې راغونډ کړې دي.
پر سی این این ڈاٹ کام ویب سائٹ پر شوی دی مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصاد ډیر خراب دی او لوی خارونه یې د سیاسي تشدد په غیګه کې دي. د امریکا سره اړیکې تر بل هر وخت ډیرې ګډې وډې دي. د دې اړیکو د خرابېدو وجه په لاهور کې د امریکا د جاسوسي ادارې سی ای د یو کارکونکو لخوا د دوه پاکستانیانو وژل کېدل وروسته د هغه بند کېدل او بیا خوشی کېدل پر قبایلی سیمو د ډرون بریدونه او په بټاباد کې د اسامه بن لادن وژل کېدل دي چې د پاکستان غوسه یې راپارولې. په مقاله کې راغلي چې د امریکا د خفګان لامل د پاکستان لخوا د هغه وسلوالو مخنیوي نه کول دي چې د دې هیواد له قبایلی سیمو څخه په افغانستان کې بریدونه کوي او امریکایي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړوي. له دې وجه د امریکا د کانګرس ځینې غړي پر پاکستان د مالی مرستو بندول غواړي. د دې مقالې لیکوالان وایي که د پاکستان سره د امریکا اړیکې نورې پسې خراب شي نو د ترهګرې په ضد جګړې ته زیان رسیدلی او د امریکا مالی مرستې بندېدلی شي. خو په مقاله کې زیاته شوې چې امریکا به ونه غواړي چې د نړۍ دوهم لوی مسلمانه آبادۍ لرونکی هیواد او له کلونو کلونو راهیسې ملګري پاکستان سره دوستي په دښمنۍ بدل شي. د سی این این په دې مقاله کې زیاته شوې چې دواړه هیوادونه یو بل ته اړتیا لري. د پاکستان له مرستې بغیر به په جنوبي ایشیا کې د ترهګرۍ په ضد د امریکا جګړه بریالۍ نه وي او د امریکا له مرستو پرته د پاکستان د نیوکلیر پروګرام د هند سره په سیالۍ کې کمزوري کېدلی شي. خو د دې سره سره ډېر څېړونکي وایي چې دواړه هیوادونه باید د خپلو اړیکو د ښه کولو لپاره له یو بل څخه تر یو څه وخته پورې بیل شي او بیا دې په خپل منځ کې دوستۍ ته له سره کتنه وکړي. په مقاله کې وړاندیز شوی چې پاکستان او امریکا دې د اوږدمهاله دوستۍ لپاره د یو بل سره تجارتي اړیکې ولري او امریکا دې په پاکستان کې د سیاسي اصلاحاتو، ټولنیزو بنسټونو د پیاوړي کولو او د خلکو اقتصاد ته د وده ورکولو لپاره مرسته وکړي. بل وړاندیز دا شوی چې پاکستان او امریکا دې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د کار په مهال یو بل پټ ګامونه نه پورته کوي، ځکه چې کله یې یا بلې غاړې ته د دې پټو ګامونو پته ولګي نو بیا ته نور مسایل پیدا کیږي. لیکوالان زیاتوي چې دواړه هیوادونه دې په ښکاره د یو بل سره همکاري وکړي. په مقاله کې راغلي چې په ډرون بریدونو کې د ملکي خلکو د وژنې په اړه د پاکستان اندېښنې داسې ځوابېدلی شي چې امریکا د کوم ډرون برید ویډیو جاری کړي او له دې لارې د وژل شوو کسانو په اړه واضح دلایل وایي چې د په نښه شوو کسانو وژل ولې ضروري دي.
د لیکوالانو پیټر برګن او مایکل مازر د امریکایي ټی وی چینل سی این این پر ویب سایټ لیکل شوې مقاله چې بشیر ګواش لوستې وه او تاسو ته غټه کې وړاندې کړل.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خولي خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوس هم د ایران په اړه یو ریپورت. امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز په خپله یو مقاله کې لیکي چې ایران د ایټمي موادو د جوړولو ځای بدل کړی دی او د دې لپاره چې کوم نوی ځای ټاکلی دی پر هغه روایتي او سایبر بریدونه کولو خطر کم دی. د ایران دا کار د امریکا او مغربي ملکونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د مقالې مهم ټکي له مجید بابر واوري.
امریکایي ورسپانه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې ایران خپل تر ټولو مهم نیوکلیایي مواد د قم خار نه بهر هغه تخانو ته وړي چې د پوس په حفاظت کې دي. ورسپانه د یو ایرانی استخباراتي چارواکي د خولې لیکي چې په دغه ځای د هوایی او انټرنیټي بریدونو خطره هم کم ده. د پیر په ورځ په دې اړه د ایران د ایټمي توانایي د پروګرام مشر فرید نباسی د ایران حکومتي خبرې ایجنسی ته ویلي دي چې اوس به ایران په زیات مقدار سره د ایټمي موادو غني کولو پروژه مخ په وړاندې بوزي او دا مقدار به په تهران کې د طبي او تحقیقاتي مقصد لپاره د ایټمي پیداوار نه زیاتوي. ورسپانه لیکي چې کله نه ایران دا خبره کړې ده چې ایټمي پیداوار به زیاتوي نو دغه اعلان د امریکایي او مغربي استخباراتي چارواکو هغه اندېښنې نور زیاتې کړې دي چې ګوند ایران دغه کار د ایټمي وسلې جوړولو لپاره کوي. ورسپانه لیکي چې ښاغلی عباسی هغه ساینسدان دی چې تیر کال په قاتلانه حمله کې بچ پاتې شوی دی. ښاغلی عباسی ایرانی حکومتي خبر ایجنسی ته زیاته کړه چې په 2009 کال کې د مغربي هیوادونو هغه تجویز چې ایران غواړي چې د سیډنیز او تحقیقاتي مقاصد لپاره کدوی ته په لږه پیمانه ایټمي مواد پکاروي نو دوی به ایران ته د هغوی د ایټمي موادو په بدل کې ورکي. نو دوی وایي چې اوس هغه تجویز نشي عملي کېدی. ښاغلی عباسی زیاته کړه چې د ایټمي موادو د تبادلې لپاره ایران نور مذاکراتو ته نه دی تیار چې خپل ایټمي پروګرام بند کړي. ورسپانه د یو شمیر موجوده او سابقه امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه په دې نږدې وختونو کې ګرم بحثونه روان دي او په دغه خبرو اترو کې په دې هم غور کیږي چې د ایران د ایټمي پروګرام په ځایونو د روایتي حملو لمخې چکمې خطرې دي هغه ته پام وشي او د دې په ځای انټرنیټي بریدونه وکړی شي. د روان کال د جنوري په میاشت کې نیویارک ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلی وو چې انټرنیټي برید سټاکسنیټ د امریکایي او اسرایلی حکومتونو کار دی او دا داسې کامیاب بریدونه دي چې د یو بل هیواد ټوله دانچه تباه کولی شي.
د امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز مقاله مجید بابر درته وړاندې کړه. د خبرونې نیمایي ته رسیدلې یو پامیر ساحل د خبرونو لنډیز راتاوروي.
په باجوړ کې جوړې شوې جرګې د تختول شویو ډېر شو ماشومانو د خوشی کولو هلې ځلې پیل کړې دي. په امریکا کې او پاکستان د وسلواله ډلې لشکر طیبه سره د ملاتړ په تور نیول شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پر ترکیه او اسرائیل ټینګار کړی دی چې اړیکې دې بیا جوړ کړي. د لیبیا د عبوري قومي شورا مشر مصطفی جلیل وایي راتلونکې اونۍ به په پلازمینې طرابلس کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر د 11مې په مناسبت د سفر پر مهال د احتیاط او د بیدار اوسېدو غږ کړی دی او په کوسوو کې مسلمانانو د جومات د جوړولو لپاره مظاهره کړې.
د خبرونو لنډیزم له پامیر ساحله واوریدل. اوس نن د پاکستان ورځپاڼو څه لیکلي دي؟ راځي انیسا اجمل واورو چې له اسلام آباد دا رپورټر لیږلې دي.
ورځپاڼا ډان په خپل ادارې کې لیکي چې په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېره بې کوره شوي خلک یا آی ډی پیز خپل کورونو ته واپس تک شروع کړی دی او د ایف ټی ایم ای تر مخه په قریبا 3 لاکھ خلکو کې 1 لاکھ خلک کورونو ته واپس تللي دي. ادارې لیکي چې کدا بې کوره شوي خلک خپلو ځایونو ته واپس تللي دي، نو پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا دې خلکو سره د اوسېدو او خوراک صحیح انتظام شته؟ چارواکو له دا خبره یقیني کول پکار ده چې دغه خلکو ژوند او مال ته هیڅ خطر نشته، ځکه چې د قبایلي سیمو خلک د مخکې نه د بنیاد دې حکومتونه محروم دي. د دې لپاره صحیح ګامونه پورته کول ضروری دي. ورځپاڼه نوای وخت په خپل اداري کې لیکي چې رختر پروس د صوبا خیبر پښتونخوا په سیمو لکی مروت او کرما ایجنسی کې په مختلفو پیښو کې 12 تنه وجلي او 14 ژوبل شوي دي. په لکی مروت کې یو ځان وجون کې خپل ګاډي چک پوسټ سره وجنګولو او په کرما ایجنسی کې نامعلومه وسلوالو په ګاډي ډزې وکړې او دغه سي په کوئټا کې د 14 ل وجې 15 تنه وجلي شوي دي. اداري لیکي چې د رختر په مقدس سروس د بیګنا خلکو ویني صرف غیر مسلمان تو یولی شي او که په قبایلی سیمو کې حالات خراب دي، نیو اړخته التا پوزی آپریشن روان دي او بل اړخته د بی پایلټا الوتکو بریدونه. اداریا په خیره کې لیکي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرواله لا وست امن راوستو لپاره صحیح حل روباسل پکار دي. ورځپاڼه د نیوز په خپل اداري کې لیکي چې دا ځل د اختر پروس د تشدد پیښو له وجې خوشاله کمی شوي دي او د اختر ورځ چې د دواګانو او تہوارونو ورځ وي، نو د ترهګرې پیښو له وجې په بازي کورنو د غم وي. په دغه ورځ په کوئټا، کراچۍ، لکی مروت او کرما ایجنسی کې 14 او ډزې شوې دي. ادارې لیکي چې په ملک کې د ترهګرې د پیښو مخنیوي لپاره هیڅ حل نشته او نه د دې پر ضد داسې څه قسمه ګامونه پورته کیږي چې زه بهتره نتیجې مخې ته راشي. ورځپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې د صوبا خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د وړوکي اختر جدا جدا لمانځلو روایت سدنن نه دی، بلکې د پخواني زمانې نه را روان دی او چې د دې وجې څه هم دي، د دې په باره کې په ډېر ورځو کې تجویزونه او دلیلونو لړۍ روانه شي خو بغیر د نتیجو تر بل کال وړو کې اختر پوری ختم شي. ادارې لیکي چې اختر لپاره په یو شریکه فیصله کول د حکومت ذمہواری ده او د یو ریاست په توګه حکومت لا داسې سخت ګامونه پورته کول پکار دي چې ټول خلک په یو ورځ اختر کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ په مطبوعاتو کې د فاینانشل ټایمز او واشنگتن پوسټ دوه ورځپاڼې دي. د دې دواړو ورځپاڼو مقالې دي شاهین بونيري لوستې دي او غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
فاینانشل ټایمز کې پیلپ سټیپنز لیکي لس کال وړاندې په نیویارک او واشنگتن د ترهګرې بریدونو هر څه بدل کړل. دا خبره په خپل ځای ولې پوښتنه دا ده چې دا بدلون تر کومه حده د ستمبر 11 د پیښو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. امریکا په افغانستان او عراق کې جنگ پیل کړ. سخت دریځه اسلام د امریکا د نړۍ په اړه نظر بدل کړ او د امریکا په اړه د نړۍ نظر بدل کړ. خو د ترهګرې پر ضد د بوش جګړه په خپل ځای ولاړه ده او یاده سخکاریږي. دغه شان القاعده او ګوانتنامو هم په خپل ځای دي. خو سره د دې ټول اړیګړي د نړۍ طاقتونو نړۍ لا یو نوی شکل ورکړی دی چې د ستمبر 11 سره ډېر لږ تعلق دی. دا ټیک دا چې د اسامه بن لادن ذکر 13 لسو کلونو کې د نړۍ په میډیا وشو، خو د نړۍ مستقبل په بیجینګ، دلی او ریو کې لیکل کېده. اسامه بن لادن اوجل شو او امریکا د افغانستان او عراق نه راوځي. سره د دې چې سخدریزی اوس هم یو لوی خطر دی، خو د ترهګرې پر ضد د جنگ خبره په خاموشۍ سره شاته وغورځول شوه. به شکه چې نړۍ سردلاندې شوې ده، خو افغانستان، عراق او وزیرستان اوس هم داسې سیمې دي چرته چې لوګي خواره دي او د تیرو لسو کالو د ټولو نه لویه قصه پکې تتخکاری. واشنگتن پوسټ کې رویل مارک او مارک ډوبویټس لیکي، سره د دې چې ولسمشر اوباما د یو مسلمان قوم د آزادولو لپاره د امریکې طاقت استعمال کړ، خو لکه د جارج بوش اوباما هم چوکې په داسې حال کې ترلاسه کړه چې په نړۍ کې د امریکې د ګټو په اړه تصور ډېر فراخ نه و. د ستمبر یولسم پې خو بوش بدل کړ. مونږ باید انتظار وکړو چې د عرب هیوادونو انقلاب اوباما په مکمله توګه بدلوي او کنه. په دغه اړه د شام صورتحال د هغه لپاره یو امتحان دی. شام کې د احتجاج کوونکو په مرسته کې دومره دلیلونه دي لکه څومره چې په بنغازی کې د احتجاج کوونکو په حق کې. د ایران برعکس په شام کې د اسد حکومت د بندیزونو په وسیله ډېر په اسانه کمزوري کېدای شو. ښکاري داسې چې دا حکومت سره نقد سرمایه دومره نشته او د ډالر د پنګو په وسیله خپل سکه او امنیتي حال قائم ساتلې ده. لیکوالان لیکي ولسمشر اوباما د یو افریقایي مسلمان سړي او یو امریکایي ښځه زوی دی. د نوموړي مور د درېمې نړۍ د خلکو د مرستې لپاره خپل ژوند وقف کړی و. هغه له ښایي چې د نړۍ ها هیوادونو ته جمهوریت وغځي کوم چې بېقراره دي، بادشاهان پکې حکومت کوي او مذهبي سخت دریځي پکې ډېره ده. ولسمشر اوباما په څرګنده ځان ته د اسلام د دوست په حیث نه دي کتلی، خو په عرب نړۍ کې انقلاب د عرب مسلمانانو د ځان په اړه نظر بدل کړی دی.
فاینانشل ټایمز او واشنگتن پوسټ مقالې به چې شاهین بورینی لوستې وي او تاسو ته د هغه سره مهم ټکي وړاندې کول. اوس هم د افغانستان په اړه یو دوه رپورټونه وروسته بیا د باختر ستوري پروګرام لرو. په پای کې افغان ولسمشر حامد کرزی او ملګری یې د جمعې په ورځ په تاجکستان کې د روسیې، پاکستان او تاجکستان له ولسمشرانو سره له خبرو وروسته بیرته کابل ته رسیدلی دي. ولسمشر کرزی په خپل دې سفر کې د شانګهای د سازمان د غړیو هیوادونو په غونډه کې د څارونکو په توګه برخه واخیسته او هم دارازي د روسیې، تاجکستان، پاکستان او افغانستان په څلور اړخیزه غونډه کې له سیمه ییزو مشرانو سره خبرې کړې دي.
په هغې ګړې اعلامیې کې چې د افغانستان، روسیې، تاجکستان او پاکستان ولسمشرانو د جمعې په ورځ د څلور اړخیزې غونډې په پای کې لاسلیک کړې، پکې ټولو په افغانستان کې د پخلاینې د بهیر ملاتړ څرګند کړی دی. همدارنګه په افغانستان کې افغان لوري ته د مسؤلیتونو د سپارلو هرکلی هم شوی، خو پر نړیوالې ټولنې ټینګار شوی چې افغان لوري ته د امنیتي چارو مسؤلیت سپارل د افغان ځواکونو د ښې روزنې، ښه تجهیز او د دې هیواد د اقتصادي ملاتړ سره ملګري کړي. د څلور وړو ولسمشرانو په ګډه اعلامیه کې د کازا د برېښنا د پروژې پر ارزښت هم چې د منځنۍ اسیا څخه برېښنا جنوبي اسیا ته انتقالوي ټینګار شوی. له ټولو لورو څخه پکې د همکارۍ غوښتنه شوې. د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر زیاتوالي او د هوایي کرښو پر رامنځته کولو هم په دې ګډه اعلامیه کې ټینګار شوی دی. له غونډې وروسته په ګډ خبري کانفرانس کې د روسیې ولسمشر ډیمیټري میدویډیف وویل د افغانستان او شاوخوا هیوادونو برخلیک باید سیمه ییز ځواکونه وټاکي. د څارونکو په وینا دا اشاره امریکا ته وه چې روسیه غواړي په سیمه کې د خپل ښکېلتیا کمه کړي. د روسیې ولسمشر په خپلو خبرو کې زیاته کړه، موږ په خپله د څلور اړخیزه غونډه کې د تروریزم او نشه یي موادو د قاچاق پر ضد په ګډه مبارزه، د ترانسپورتي لارو پر رامنځته کولو او له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان ته د برېښنا پر انتقال خبرې وکړي. ډیمیټری میدویډیف د څلور وړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو پر پراختیا هم ټینګار وکړ. وی ویل روسیه چمتو ده چې د انرژۍ د پروژو په برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه وکړي. خاغلی میدویډیف زیاته کړه،
موږ должны думать о том, чтобы укреплять взаимодействие.
خاغلی میدویډیف وايي، موږ باید په دې خبر وکړو چې زموږ د حکومتونو ترمنځ همکاري څنګه پیاوړې کېدای شي. نو زه باید په ټینګار وایم چې زموږ حکومتونه له دې لارې په سیمه کې سوله او امن تضمینولی شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم د څلور وړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي همکاریو ټینګار وکړ او وی ویل موږ کولی شو په امنیتي همکاریو سربیره په اقتصادي برخه کې هم په ګډه مهم کارونه ترسره کړو. خاغلی رحمان وایي، زموږ خبر وښوده چې موږ څلور هیوادونه ګډې ګټې لرو. دا ګټې یوازې د ثبات او امنیت په برخه کې نه دي، بلکې موږ کولی شو خپلو کې سوداګري پراخه او یوه اقتصادي ټولنه واوسو. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر په خپل دې سفر کې په ګډه څلور اړخیزه غونډه کې د ګډون سربیره د روسیې، تاجکستان او پاکستان له ولسمشرانو سره هم جلا جلا کتنې لرلې چې د ولسمشر کرزي د ویاندوی د دفتر د خبر پاڼې په وینا پکې له افغانستان سره د دې هیوادونو پر همکاریو خبرې وشوې. ټاکل شوې ده چې د څلور وړو ولسمشرانو بله غونډه به په 2012 کال کې په اسلام آباد کې جوړ شي.
د تاجکستان سرمشریزه د اجمل اند رپورت ته غوږ راست. په افغانستان کې دروان کال د جولای لمیاشتې امریکا د هیواد د ځینو برخو د امنیت چارې افغان ملي ځواکونو ته سپارل پیل کړي دي. په دې برخو کې د لغمان ولایت مرکز محترلام هم و چې امنیتي چارې افغان پوځ او پولیسو ته وسپارل شوې. د لغمان والی محمد اقبال عزیزي ویلي د امنیت د چارو د ترلاسه کولو وروسته په ولایت کې ورو ورو حالات شکیږي. له محمد اقبال عزیزي سره د مشال ریډیو خبریال بازومد عابد خبري کړي دي او ترې پوښتلي چې د امنیت د چارو د ترلاسه کولو سره د ولایت حالاتو ته دای څنګه ګوري. نو هغه وویل
له کمیونټي نه سه د مسؤلیتونو انتقال تر سره سوی د افغان امنیتي ځواکونو ته مسؤلیتونه سپارل شوي دي. له هماغه نېټې نه تر نن ورځې پورې د لغمان وضعیت ورځ په ورځ نورمال کیږي او کومه جدي امنیتي پیښې نه دي رامنځته شوې، ځکه د لغمان ادارې د لغمان ولسونه په دې وپوهول چې مسؤلیتونه ولسونو ته سپارل کېږي، د لغمان خلکو ته سپارل کېږي. خلک د امنیت په تامین کې په ډېر مسؤلانه ډول باندې برخه اخلي او له امنیتي ارګانونو سره نږدې همکاري لري، ځکه له امله په دې ولایت کې امنیتي وضعیت نورمال ده او ورځ په ورځ ښه کېږي.
که داسې لږ سره بیکګراوند ته لاړ شو او د بادفخ په سیمه باندې نظر واچوو چې دغلته ننګرهار ته او لغمان ته راتېرېدونکي برق په دغه ځای کې ټکنه شوی دی، کاري ودرېدلی دی او ویل کېږي چې د طالبانو لخوا مزاحمت کېږي، دغلته پای درولو ته نه پرېښودل کېږي، تارونه تېرولو ته نه پرېښودل کېږي. په دغه عقله باندې تاسو څه جدي اقدام کړی؟
څه فکر کوم د مخالفینو تهدید دومره جدي نه ده، چې له امله یې پروژه یې ودرېږي. له امله بدبخه هغه سیمه ده چې د لغمان ولایت له مرکز نه 15 کیلومتره لرې فاصله کې پرته ده او تر اوسه پورې اصلا هلته حکومت په فزیکي ډول باندې موجود نه و. په وروستیو کې د هېواد جمهور رئیس ورته د یو ولسوالۍ د منظورېدو حکم ورکړو چې موږ ولسوالۍ نوې نوې فعال کړې ده. امنیتي کتاب لیږل شوي دي، د برېښنا د لاین پایې په مطمئن ډول باندې تر تطبیق لاندې دي. انشاءالله تعالی ډېر ژر به دغه پروژه تکمیلېږي. اما انتظار دی ته اوسه یوه خاص او ځانګړې کتاب ورته په پام کې واسي، هغه ورته منظوري اخیستل شوې ده. زه مطمئن یم انشاءالله په راتلونکي یو دوه درې میاشتو کې به عملاً د برېښنا پروژه هم لغمان ته ننګرهار ته ورسي.
وبخشی اوریدونکو دغه مرکه تاسو پروانه اوریدله. دا د افغانستان د لغمان ولایت د والی سره د بازومد عابد محمد اقبال عزیزی دی دا والی او سر بازومد عابد خبري کولې. دغه مرکه به تاسو پراتلونکو خبرونه کی پوره واوري. امریکای مجلې د ډیپلوماټ په خپل مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې ناتو امریکا له افغانستانه د پوځیانو استل پیل کړی دي، خو له پالیسی جوړونکو سره اوس دا ویره پیدا شوې ده چې داسې نه د پخوا په شان په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. امریکای مجله وایي د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره امریکا او افغان ولسمشر حامد کرزي هڅه کوي له طالبان سره د خبرو د لارې اور بند وکړي، خو پوښتنه دا ده چې دا به په افغانستان کې امن پر ځای کړي او کنه. د مقاله مهم ټکو ته غوښتي د ډیپلوماټ د لیکوال مایکل لیونسن مقاله پاسل کې په افغانستان کې د طالبانو او شمالي اتحاد ترمنځ له کال 1996 څخه تر 2001 پورې د سوې کورنۍ جګړې په شان په راتلونکي کې د کورنۍ جګړې د بیا کېدو د امکان شاوخوا راګرځي. تر دې لمخه چې لیکوال د افغانستان د کورنۍ جګړې پر احتمال باندې څه ولیکي، په پیل کې په نورو هیوادونو کې د سوو کورنۍ جګړو له تاریخ څخه څه نتیجه راباسي. لیکوال کورنۍ جګړې په دوو برخو کې ویشي، یوه د روس د کمونیست رژیم او مخالفینو ترمنځ له کال 1911 څخه بیا تر 1930 پورې او بل له 1916 څخه تر 1919 پورې د دوام درلودونکي د سپین د کورنیو جګړو حواله ورکوي. دی وایي په دواړو کې مخالفینو ته په پوځي ډګر کې ماتې ورکړل سوه، خو د کورنۍ جګړې په بل برخه کې د موزمبیق او تاجکستان حواله ورکوي چې بلاخره د خبرو اترو او د سولې د تړونونو د لارې پای ته ورسېدې. د دې تاریخي حوالو وروسته لیکوال وایي چې نن ورځ په افغانستان کې داسې نشکاري چې د موزمبیق او تاجکستان ماډل به پلي سي. د دې لپاره لیکوال په افغانستان کې د شکیلو فریقانو، طالبانو، امریکا، ایران، هند او پاکستان سیاسي ګټي چیړي. دی وایي طالبان لا تر اوسه له القاعده سره د تړون شلولو او د افغانستان د آئین د منلو له شرطونو انکار کوي. پاکستان په افغانستان کې د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره له طالبانو سره راحت احساسوي. دا ډول تر څو طالبان له کشمیري جهادیانو سره رابطې نکړي ختم، تر هغو به هند د حامد کرزی ملاتړ کوي. امریکا به تر هغو طالبان خپل دشمنان ګڼي تر څو لالقاعدې او نورو جهادیانو سره ملګري وي. دا و د ډیپلوماټ مقاله. اوس هم د باختر ستوري پروګرام ته ځو چې دا ځل تاسو ته رزاق پرک جوړ کړی دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د مینی ډک سلامونه ومني. د دې اونۍ د باختر ستوري خبرونه عبدالرزاق برق تاسو ته وړاندې کوي. په دې خبرونه کې به اول دا واوري چې د بلوچستان صوبې د پښتني سیمې په سرحدي سیمو کې د پښتو موسیقي په اوریدو او د کیسټانو په خرڅولو باندې د هیچا لخوا هیڅ ګواښ نسته. بیا به د پښند سیمې د یو تکړه شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز د نوي ناول په اړه خبرې درسره وکړو، او په پای کې به یو داسې سندرغاړي در وپیژنو چې د بلوچستان اوسېدونکي دي خو سندرې په خیبر پښتونخوا کې وایي. درنو اوریدونکو، د بلوچستان صوبې د پښتني سیمې په سرحدي سیمو کې لکه پښین، کلا عبدالله، ګلستان، چمن او داسې نورو کې خلک د پښتو موسیقي د کیسټونو او نورو آلاتو د لارې په ډیر شوق سره اوري، او په دغه سیمو کې د کیسټانو په خرڅولو او د موسیقي په اوریدلو باندې د هیچا لخوا هیڅ ګواښ وجود نه لري. حال دا چې په خیبر پښتونخوا کې د کیسټانو او سیډیګانو و دوکانونو ته اورونه اچول سوی، او د خیبر پښتونخوا ځینې سندرغاړي لاسیمې څخه وتلي، خو دلته یو شمیر سندرغاړي خپلې سندرې د خلکو د شوق د پوره کولو دپاره وایي. په دغه سیمه کې د موسیقي د اوریدلو او د پښتو ژبې د کیسټانو په خرڅولو د هیچا لخوا د نه ګواښ په اړه په چمن کې د کیسټانو دوه خرڅوونکو امان الله کاسب او ښاغلي معلم دا څرګندونې وکړې.
څنګه ویش تعالی کیږي تقریبا د دا شیا د موسیقي سره تعلق لرمه مرسته دروسه پر مرسته څوک نه دی مزایم سوی ستریاک یا مطلب د میوزیک شایکند
یا د ته د موزیک سره ارسوی ډیر مین لري تی چا مرسته نه تکلیف را رسول دی نه پر بل چا په بنج لګولې ده
تاسو مسدا دا د سیمه ده چې دا ټول خلک طالبان یې هم سره پیژنې ملایان یې هم سره پیژنې کړه یو کوم پروتي تقریبا نو څو کوار چاته ودرې ژغه ورتي سرور ما ساسره څکړې د اختمام دنیا کې تو ماته ودرې د لمسال
د پښتو موسیقي د کیسټانو یو خرڅونکي معلم وویل چې د په خبره دلته د کیسټانو او موسیقي اهمیت دومره اوس هم پر ځای پاتې دي چې د ټایپ د لاري د کیسټانو اوریدونکي د یو کیسټ ایوا ځړه غزل په 15000 روپی د یو کیسټ څخه په بل کیسټ کې ثبت کوي.
یو غزل په 15000 روپیم ټیپ سیوین چې خلکو مینه او علاقه نو سره درلودای د کیسټ سره یا د موسیقي سره نو په دونه زیات قیمت باندې ولې رانیول.
د صوبې په سرحدي سیمو کې چې همدا اوس د برېښنا ډیر شدید لوډ شیډینګ دوام لري او خلک یې د ستونزو سره مخامخ کړي، د کیسټانو یو خرڅونکي دکاندار امان الله کاسب بیا وویل چې خلک د نورو شیانو د لاري لکه ټي وي، کمپیوټر، موسیقي اوري، او دغه شیان و ډیرو برېښنا ته اړتیا لري، خو ټیپ یوازینی آله ده چې د څلورو مسالو یا بیټري ور اچولو وروسته په ډیره اسانۍ سره د سیمې خلک د کیسټ د لاري پښتو موسیقي کی اوری
دیشو بلای وتر خود بجلی د کموال د لاستل څوک نسی اوریدل ټیپ تخوا اما وخت سره مسالې ورچ ولای سی اوریدل سی نو د نور شند د کموال په وجه ورټیپ ته خلق ترجی ورکی.
که څه هم د صوبې په سرحدي سیمو کې نوي سندرغاړي را پیدا سوي، ولی زیاتره خلک د نوو سندرغاړو د سندرو د اوریدو ترڅنګ د سیمې یو مشهور سندرغاړي عبید الله کنداري سندرې په شوق سره اوري. ک قدرمنو اوریدونکو کابل اڑنګ دی مینې جاړي دا دغه پښتو ژبې د ناول نوم دی چې په دې شپو کې د زلپشن د فکرنو ادبي فورم له اړخ خپور شوی. دا کتاب چې پروفیسر راز محمد راز لیکلی د داوخ د پښین د ګورمنټ کالج پرنسپل دی او د پښتو ژبې یو تکړه شاعر او ناول لیکونکی دی. د دې څخه وړاندې د دوه نور ناولونه یو په پښتو او بل په اردو ژبه شایع شوی. اوسنی ناول چې 340 مخونه لري یو سیاسي فلسفیانه او رومانوي رنګ لري. که څه هم د دې ناول د ځینو لوستونکو په خبره د ناول کردارونه لوی تعلیمي یافته دي چې دغه کردارونه له کوټې څخه بیا کابل ته ځي. د ناول د لوستونکو په خبره چې دا رقم کردارونه د یو ښه لیکوال ځانګړتیا په ګوته کوي. د څېړونکو په خبره دا به د پښتو ادب د تناظر په بدلولو کې یو ښه کردار هم ادا کړي. په ناول کې مرجانه یو مهم کردار دی. د پروفیسر راز محمد راز نوی ناول چې د پښتو ژبې ځوان لیکوال او د نظر خاوند خان زمان کاکړ لوستلی د دې ناول په اړه وویل چې د په خبره چې د ناول په پای کې د ناول لوستونکي د یو حیرانوونکي پیښ سره نه مخامخ کوي چې ورسته سړی دا احساس کوي چې ګواکې دوی د ناول پر ځای فلسفه او سیاست لولي.
د دې ناول په اخري کله اختتام ته رسي نو سړی لږ یو حیرانوونکي پیښ سره نه مخامخ کوي. سسپنس قسم پکې موجود دی خو د دې د جملو جوړښت چې دا انتهایی ډېر سخت دی. دا دمر سپیشل وړاندې کړی دی چې دا کله کله سړی ته داسې ښکاري چې دا ناول نه بلکې فلسفه سره لولي، یا کله کله داسې سړی سوي چې دا یو کیسه نه بلکې یو سیاسي تبصره سره لولي. که زه د دې نه خیال ساتلی وای چې کیسه یې تر تبصرې او فلسفې لوړ کړې وای، کیسه یې روانه کړې وای، او کیسه یې د عام لوستونکو د لوستلو باید ګرځولی وای، نو فکر کوم چې دا ناول به تر ډېر ښه لیکل شوی وو. یو بل خبره چې زه کول غواړم هغه دا دی چې په دې ناول کې ما ته داسې سره کړي چې غیر ضروري توانت چې دی دا پکې اختیار کړل شوی دی.
ډاکټر لیاقت تابان چې یو ځوان شاعر او لیکوال دی، د هم د پروفیسر راز محمد راز نوی خپور شوی ناول لوستلی. دا وویل چې پروفیسر راز د شاعري او د ناول د لیکلو یو خپل انداز دی چې دا د په خبره اصلي خبره دا ده چې پروفیسر راز په خپلو لیکونو کې ټولنې ته یو پیغام ورکوي. چونکې پروفیسر راز یو فلسفي دی، نو ځکه دی په خپل ناول کې د فلسفې په ژبه خبرې کوي.
د هر لیکوال لیکلو خپل انداز وي، خپل سټایل وي، خپل سبک وي. پروفیسر صاحب چې کوم انداز یې هغه په شاعري کې هم دی، هغه یو پیغام ورکوي، او څنګه د خپل یو فلسفي دی، نو هغه د فلسفې په ژبه غږیږي. بل خبره دا ده چې کوم کردارونه دي، خلک به دا وایي چې لازمه د ټولنې نه دي، مګر دا زموږ په ټولنه کې موجوده دي. دا بله خبره ده چې ما تاسو مخکې مو وویل، د ده افروز ته خلک نه رسېږي. موږ ته پکار دی، زموږ لوستونکو ته پکار دی چې موږ خپل علمي سویه دومره لوړه کړو، نو یو ښه لوستونکی هغه وي چې هغه د لیکوالو افروز ته ځان ور ورسوي، او یو ښه لیکوال هغه وي چې هغه د ټولنې لوستونکو خیال وساتي. خو باید دومره هم دا زموږ لوستونکي علمي سویه ټیټه ونه لري چې هغه په عامه خبره پوه نه شي. اوس یو څوک چې په فلسفه نه پوهېږي، هغه د راست په ناول کې هېڅکله هم نه شي پوهېدلی. او څوک په فلسفه نه پوهېږي چې کومه د علم خزانه ده، د علم جار دی، نو هغه به بیا په ناول کې عامه خبره هم پوهېدلی نه شي.
که څه هم پروفیسر راز محمد راز د ورپیش ناروغي له کبله خبرې نه کولې، خو پروفیسر قاهر ناصر چې یو بل لیکوال دی، د پروفیسر راز محمد راز د نوي کتاب په اړه دې پوښتنې ته چې دغه ناول فلسفیانه او سیاسي رنګ لري او د کیسې رنګ نه لري، وویل چې دا د راز محمد راز یو فلسفیانه نظر دی.
خبره ده چې د راز صاحب کوم یو فلسفه دی، چې هغه یو نظر دی. هغه چونکی فلسفیانه باریکیانې لري، د دې وجه هغه باندې ښه په یو ښه طریقه سره سر خلاصول یو اسانه کار نه دی، یو اسانه خبر نه دی. د راست څخه کوم یو تصور دی نه چې د یو بل کتاب هم په دې باندې لیکلی دی، چې د کاسمیک سیکسوالیزم نوم یې هغه ته ورکړی دی، یا کائناتي همجنسیت نوم یې ورکړی دی. هغه کتاب په خپل باندې ډېر مخفي اړخونه لري، او ډېر لوستونکي د هغه په یو ښکاره تعبیر باندې د هغو سره نه خلاصېږي. لیکن تر څه حده پورې چې زما د راز صاحب په یو سوچ باندې سر خلاص دی، که څه هم دا ناول یو څه داسې تکنیکي کمزوریانې لري چې هغه موږ لټولی شو، لیکن هغه باوجود په دې کې د مینې حقیقت
یا مثال خاص کر انسانانو کی ہو گیا تو پشتنی معاشرہ کی نا دمینی یا دے جنس سے کم یو عمل دخل دی دے انسان پر نفسیات ہو باندھی بیا دا وہ پر ذریعہ سر دا بیا سے کم دلتا یو سیاست دی پدا علاقہ کی آغای لٹولی دی لیکن کن اگر باوجود مخبر یو مقصد لدے اصل ایسو دے را صاحب دے تصور پاولا باندھی
سیمه کې د دې ناول په اړه د ناول لوستونکو د خبره کوي چې په دې ناول کې پروفیسر راز د پښتنو په ټولنه کې د یوې خوا د سولې او د بلې خوا د مزاحمت خبرې کوي. پروفیسر قاهر ناصر وایي چې په دې ناول کې که راز محمد راز د مزاحمت خبره کوي خو د بل لوري دی د امید خبره هم کوي.
نو راز صاحب د امید خبره هم کوي، د مزاحمت خبره هم کوي، یا گرد زون تا یا دا افغانانو یا دا پشتنو سی او روایتی سوچ دی دا زون پا حوالا باندی، دا سیاست پا حوالا باندی یا دا مینی پا حوالا باندی آغا تا دا یو نوی بنیادونا ورکولو کوشش کری. نو زد آگا این سی پشتنو تا زکا مسئله دارا سی باید سی آغا روایتی سوچ راوز او آغا دا زون پا حوالا باندی نوی او شمشتوی باشی بنیادونا خبل کی
ډیرو درنو اوریدونکو وید اڅکزی چې د چمن اوسیدونکو دی خو دا وخت په خیبر پښتونخوا کې سندری وایي. دی د پېښور پوهنتون څخه د ام بی ای د ډیګري د ترلاسه کولو دپاره په زده کړه بوختی، خو د زده کړې ترڅنګ د پښتو سندری هم وایي. له ده څخه مې دا پوښتنه وکړه چې تاسو د چمن اوسیدونکي یاست او سندری په خیبر پښتونخوا کې وایست، نو دا ولې؟
اوس پېښور یونیورسټۍ څخه زه ام بی ای کوم، زما زیات تر ټایم هلته سنو، په دې وجه باندې زما موسیقۍ سره د ماشوموال نه شوق و او هغه سره سره بیا ما خپل موسیقي شروع کړله چې سټام زه یونیورسټي لایف ته ولاړم. نو په دې وجه باندې زما ټوله ژبه چې کومه ده، زما لهجه چې کومه ده، هغه د خیبر پښتونخوا د سیمې سره ټچ ده او زه په هغه میوزیک او په هغه ژبه کې سندرې وایم.
دا چې تر اوسه مې څومره سندرې ویلي، نو دا وویل
زما درې البمز راغلي دي او ان شاء الله را روان اختر تزما سلورم نمبر البم را روان دي.
لا د سخه چې پښتنه وسوي چې ستاسو د درې البمونو د سندرو د رئیسولو ورسته د اوریدونکو خبرګون ستاسو د سندرو په اړه څه وو د جواب داسي وو؟
زما اصل کې اول سوچ دا و مول چې زبې دوه درې سندرې کوم او هغه به صرف او صرف خپل ملګرو د پاره زباغه سره چې مرجان ناس او هغه به مجاورو. خو چې کله ما دوه د اولنۍ سندره ریکارډ کړه سټوډیو کې، ما ته خپل چې څونه زما فرینډز ولغه ما ته ویل چې یاره ستا آواز را دی ته به انشاءالله مخکې ترقي کولی سي، نو دا جاری وساته. بیا چې څه ټایم دویم البم را لی، داسې ورو ورو چې زما څونه البمز راځي همدونه زیات زما فین زیاتیږي، داسې زما سره مینه د خلکو زیاتیږي.
آیا تاسو سندرې د خپل شهرت دپاره وایست که پښتو موسیقي ته وده ورکوي؟ نو دا وویل
نو همدغه وجه ده چې ما څه ټایم موسیقي فیلډ ته زه راغلی، زما اولنۍ خبره دا په سوچ کې ده او ما خپل پښتونخوا او د پاک افغان لر او بر افغان د پرما ډېرې زیاتې سندرې ویلې دي. زه همدا غواړم چې زه د خپل پښتو خدمت وکم، هغه د موسیقۍ په ذریعه باندې.
دا چې په اوس وخت کې د پښتو موسیقي مخته روانه ده که شاته؟ نو د جواب په دې ډول وو،
او ډېر زیات مخته روان یو. نن سبا که تاسو ته کېدې چې بعضی اوریدونکو ته دا پته هم نه وي چې د پاکستان ټول فلم انډستری چې کومه ده، هغه د پښتو په موسیقي باندې روانه ده. نو دا زمونږ لپاره ډېر د فخر خبره ده چې زمونږ پښتو موسیقي دومره تلې ده، یو د پوره ملک د پوره قوم فلم انډستری زمونږ په وجه باندې چلیږي. حالانکه زمونږ قومي زبان ده اردو.
خندا د ګلور نه په کتو کې دی اثر ده، وړ دې زمان لای لوز ما د زړګي سر ده، نو ګل ګل ننګي لری زلفان دې بلو نبلو ندی، ډېرو خلکو اخی په جولای کې درد زلو ندی، نو ځلن شو پاگل ستا په خندا لیونه.
پرسار لرے غاڑ د زان لرے قد چنار لرے نو تھا باندھی مین مرمان دیداری ماں سمر مودا اشو چیز دستا پہ انتظار